دا مشال رادیو ده. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرې غړې کې زه احمد شاه زمي تاسو هرکلی کوم. په روانه خبرې غړې کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه راپورونه شننی او ځانګړي راپورونه هم در خبرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه له ګلایا څخه واوري.
وفاقی حکومت پای د قبایلی سیمو ستونزو هوارولو په موخه له مشرانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت نن د تیلو په بیو کې یو وار بیا اضافه کړې ده او فرانس وایي چې د اټومي مسلې په اړه د ایران د مرستې نه قبولو له امله له خپل شریکانو سره د دغه هیواد پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت وايي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملو دوه درې کال پوره شوي، خو مسلې پر ځای پاتې دي او د دې حل کول لپاره یې له قبایلی ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلی سیمه په اړه د ځانګړي کمیټې مشر نورالحق قادری پرون مشال رادیو ته د یادې کمیټې د غونډې وروسته کړي. دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړه کړي چې مخه یې قبایلی ضلعو کې د مسلو حل راوستل دي. نورالحق قادری ویل چې په لومړي پړاو کې له قبایلی سیمو منتخب اساسو سره خبرې وکړي، په دویم پړاو کې له قبایلی مشرانو او علما سره خبرې شوي او په دریم پړاو کې د دغه سیمو ځوانانو او خبرانو سره خبرې وکړي. د دغه په خبره لټول خواو به سپارښتنې راغونډوي او دا به ټولو اړوند ادارو ته اسپاري. خو د کمیټې یو غړي او د جمعیت علما اسلام فی ډلې قومي اسمبلی استازي مفتي عبدالشکور پرون مشال ته ویل چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري او نه هم حکومت د قبایلی علاقو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده دی. دوی ویل چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره دا کمیټې جوړه کړې ده. قبایلی سیمې د هیواد له اساسي قانون 15 ترمیم سره سم په 2013 کال د مې په اخر کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې وي او سره ژمنه شوې وه چې د هیواد نور برخو په شان به دوی ته هم بنیادي حقوقونه ورکول کېږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید د ناقانونه تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې په اړه ویلي چې دواړو خواو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرو ختمولو لپاره حکومت د مایده د اکتوبر په 11 کړې او ډېر تفصیل یې رسنیو ته نه دی ورکړی. شیخ رشید د نومبر په 4 په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویل چې د دې ډلې د مشر سعد حسین رضوی سره په ملاقات کې هغه د فرانسوي سفیر د ویستنې په اړه تاکید کاو.
میرے ساتھ
جب سعد رضوی صاحب خبر شی وی نو هغه د فرانس سفارت پاړه ټینګار درلود. ما ور سره منلی و چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دسخط هم کړی وو. زه په خپل خبره ولاړ یم. رضوی د عامه نظم د ګډوډي په تور د اپریل میاشت رئیس په جیل کې دی او شیخ رشید ندی ویلي چې نوموړي سره یې ملاقات کله او چرته شوې. تیری کله بیک اسلام پال ډلی په فرانس کې د یوې مجلې لخوا د محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونو د چاپ پر ضد مظاهره کړې. غوښتنه لري چې د فرانس سفیر د له پاکستانه وشل شي او د دوی مشر سعد حسین رضوی دی له جیل خوشی شي. د پاکستان حکومت نن په نومبر په 15 د تیلو په بایو کې د سباندې اتو روپو اضافه کړي. د پاکستان د فایننس ډیویژن نن د شپې 1 بجې د اعلامیه خبره کړي. د اعلامیه تر مخه د پېټرول په بایو کې د اتو روپو او 3 پیسو اضافه شوي چې ورسره د 1 لیټر پېټرولو نوې قیمت 115 روپۍ او 280 پیسې شوي. حکومت هم دغه د های سپیډ ډیزلو بیا 8 روپۍ او 14 پیسو ته لوړه کړي چې ورسره د 1 لیټر ډیزلو نوې قیمت 122 روپۍ او 25 پیسې شوي. دا په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 3 ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوی او د پېټرول په قیمتونو کې به اضافه کوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو د ګرانی پر ضد احتجاجونه هم بیل کړي. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم نن د نومبر په 15 په پیښور کې د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره اعلان کړي. حکومت په بیا ویلي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي چې د پېښور های کورټ په د امر پر رڼا کې به بلدیتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کې او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه یې تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پېښور کې الیکشن کمیشن وایي سویل احمد پرون مشال لوتی ویل چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل ګوند نوم ولیکي. دا تر هغه سوجه چې د پېښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بلدیتي انتخاباتو د قبول امر وکړ. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مخالفو ګوندونو استادو په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو قبول او ګام هرکلی کړی. ویلي دي چې صوبایي حکومت باید بلدیتي انتخاباتو کې لزنده کار وانخلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د دسمبر 19 نیټه اعلان کړی. فرانس وایي چې د اټمي مسلې په اړه د ایران د مرستې نه کولو له امله خپل شریکانو سره د دغه هیواد پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. فرانس دا خبره په داسې حال کې چې دواړو خواوو ویلي چې د دې میاشتې په وروستیو کې به په دې اړه خبرې بیا پیل شي. فرانس د نومبر په څلور موبایل چې خپل متحدانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي چې څنګه د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوال ادارې سره د ایران د همکارۍ نشټوالي ته ځواب وایي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالو لړکی پرون استرالیا بنگلاديش ته پاتو وکټو ماته ورکړه. په دوبۍ کې شوې د سیالي کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شل اورونو کې درې اویا منډې جوړ کړې. په جواب کې استرالیا د هدف په ووم اور کې پوره کړ. پرون په ابوظبي کې شوې په یو بل لوبه کې سریلانکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماته ورکړه. نن به نیمیبیا له نیوزیلند سره پر شارجه کې سیالي کوي او دویمه لوبه د هند او سکاټلند ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی کمیټي جوړ کړی چې مقصد یې د دوغ سیمو د مسلو حل راوستل دي. خو د اپوزیشن یو غړي دا کمیټي رد کړی دی. دا پاکستان حکومت او د ناقانون تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د پټو خبرو په اړه شنون کې څه نظر لري؟
داس خبرې نه کامیابی نه مخکې کامیابی شوی دي.
مشکل پروسس ته او بیا د اګریمنت سره ترسوال هم غواړي تشتاخو نه ده.
پروان خبرونه کې به واوریش د پاکستان د سند قانون او انصاف کمیټي هغه قانوني مسوده رد کړي چې پکې د دې هیواد په آئین کې د شذو میراث د بنیادی حق په توګه د شاملولو غوښتنه سوی. او په دې خبرونه کې دا هم اوریدل چې د بلوچستان په کومو سیمو کې قدرتي معدنیات موجود دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
لورلای کی ماربل هم موجود دی، پژوب کی هم کرومایت وسپنه دا شان ماری گیس دی، دلته زرغونه کی پیدا سوی.
پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه شنن او تبصری هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسه. زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې موریدلای سي. او کچیر تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ نو کولای سي چې د مشال رادیو ځانګړي اپلیکیشن خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ. بیل څه پیسو بیل څه خرڅ دا تاسو ډاونلوډ ولای سي په اپ کې. موږ نن دا سلیکو MASHALRADIO لدې لاري تاسو په خپل موبایل ټلیفون کې د مشال رادیو ټول خبرونه راپورونه عکسونه ویډیوګانې هرڅه لیدلې اوریدلې او لوستلای شي. او سره ځو خپل نوی راپور ده. د قبایلي زلو د پرمختګ پړه د ځانګړي کمیټي غونډه پرم په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې مشري د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری کوله. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو ځوانانو خبريالانو او سیاسي کارکونکو ګډون وکړ. د غونډې وروسته وفاقي وزیر نور الحق قادری مشال رډیو ته وویل چې قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو وروسته په هغو سیمو کې د خلکو مسلو کې کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی او د دې د حل کولو لپاره لارې چارې لټوي. خو د کمیټي یو غړي مفتي شکور پر حکومت نیوکه وکړه چې د قبایلي زلو ستونزې هوارولو کې سنجیده دا ندی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ګوهر مسجد له اسلام آباد راکوي چې نو وړي خپل هم دی غونډه ته ورغلی وو.
په دې غونډه کې د قبایلی ازلانه مختلفو سیاسي کارکونانو او صحافیانو سره سره پارلیمنټریانز هم شرکت وکړو او په غونډه کې په دې باندې د خپل خیالاتو اظهار وکړو چې په انضمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انضمام چې کوم طریقه کارو شو هغه ډیر غلط وو. په دې اړه کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
دا نننه غونډه یو کمیټې کمیټي سپیکر سپ جوړ کړی دا د هغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده او یاري او سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا هغه ماته زمواري را کړی دا چې تاسو سیاسي لیول باندې پولیټیکل لیول باندې اول له فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو سره خبر او کوي چې د دې فاټا د مرز نه پس چې کوم ایشو دي هغه ایڈریس شي ویني دي او هغه هم داسې پینډینګ پاتې دي
په بل طرف د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرون کې د دغه کمیټي او د پارلیمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په دې کمیټي باندې هیڅ اعتماد نشته دی د دا هم خبر او کله چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلی سیمو د ترقۍ د پاره سنجیده نه دی مفتی عبدالشکور وویل
تنظیم نوډان دي زموږ سټونټانو سټونو کوټې وې سکالرشپ وې د نوجوانانو په کې دې رګټوا ځانګې زموږ د قومونو ته په کې روزګار او په هټ پورې قانوني روزګار هغه داسې چې دا ټیکس فری زون او د قبایلو چې کوم لیویز واخصدار او هغه تباسوله نو ټول انفراستراکچر تباسوله چې کومې وادي کړې هغه ټول دروغزنې ثابتې شوې نو دا خپل دروغ د خپل غلاګانو د خپل کمی پټولو د پاره دا دوی یو ناکام کوشش وکړ
په بل طرف په قبایلی سیمو باندې نظر لرون کې بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انزمام په بدنیتی سره کړې شوې دي د وویل چې اوس هم چې کمی زیاتې کمیټي جوړې شوې دي د فاټا د پاره په هغه کې د قبایلو نمائندګي د نشټ برابر ده بریګیډیر سید نذیر وویل
انزمام باره کې کومه کمیټي چې سره جزیر جوړه شوې پاغین کې د قبایلو یو غړی پکې موجود نه او دا غینه پس چې دا کوم اپیکس کمیټه کوم جوړې شوې دي هغه ټولې چې کوم دي پاغې کې هم یاد پښتونخوا خلک ته یاد سکیورټي خلک پکې دي نو معلومی کې دا چې حکومت کوم قانونونه جوړای دا غي د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یا د خلکو چې دغه چې کوم زمینی حقایق دي هغه سره هیڅ تعلق نه لري
د یادونه وردی چې په کال 2013 کې د پاکستان په این کې 15 ترمیم وکړو او د فاټا انزمام په خیبر پختونخوا کې وکړل شو د فاټا د انزمام د پاره دغه دلایل پېښ کړی شوې وو چې د انزمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د این لاندې ژوند نصیب شي خو د نومبر په 16 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلي خلکو مسلې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي
دا مشال ریډیو دا
زمږه مشال ریډیو خوري د پاکستان چارواکو د اسلام پالي تحریک لبیک سره کړي لوزنامې لږ تفصیل رسنیو ته ویلې دي په دې کې له پاکستان د فرانس سفیر د ایستلو خبره شامل ده د پنجاب راټوکېدلې د تحریک د اکتوبر په میاشت کې مظاهرې کړې او په سوون شد کې پولیس ته مرګ ژوب لاړولې ده دوی غوښتنه لري چې د فرانس سفیر د ځکه ویستل سي چې په دغه هیواد کې یوې مجلې د اسلام د پیغمبر کارتونونه خپره کړي وه رسنیو دا راپور هم ورکړی چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې ډلې په ایستلو باندې کار روان کړی دی څېړونکي وایي د مذهبي ډلو سره داسې لوزنامې نور استانپاله هڅوي چې حکومت یې رغمل کړي په دې نور حال بشیر ګواشا کوي
د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید وای د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان سره تړون کړی چې د فرانس سفارت بندولو او د سفیر د شړلو مسله به قامی اسمبلی ته وړي شیخ رشید د نومبر په 14 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې ډیر تفصیل وړاندې نه کړ او وی ویل چې وزیر اعظم په دې اړه ډیرو خبرو منه کړې ده خو هغه زیاته کړه
ما سره شکل د صادق رضوی صاحب خبرې شوې وینو هغه د فرانس سفارت پاړه ټینګار درلود ما ور سره منلې و چې دا مسله به قامی اسمبلی ته وړو ما دوی سره دسخط هم کړی وو زه په خپل خبره ولاړ یم
شیخ رشید ونه ویل چې دا خبره ورته د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی کلا کړې ده رضوی د اپریل په میاشت کې د عام امنیت د ګډوډۍ په تور نیول شوی وو پامدغه مشکې د ډله کلادم اعلان شو خو د اکتوبر په 28 می د تحریک اسلام آباد ته مخ کړه او درنه یې پیل کړې د دوی په غوښتنه کې د صاد رضوی خوشی کول او په فرانس کې د یوه تنظیم مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپولو لوجه له پاکستانه د فرانسوي سفیر وستل شامل وو د چارواکو په خبره مظاهرچیان سره په نخټو کې شپږ پولیس والا وجل شوی او 200 ډیر زخمیان شوی دي خو تحریک انصاف حکومت پر دوی د زور استعمالولو پر ځای دوی سره سولیزه معاهده وکړه. حکومت ویلی چې دوی وینا تویدل نه غوښتل، خو د سیاسي چارو پوهه ډاکټره عائشه صدیقه وایي د حکومت لخوا د تحریک لبیک سره نرم رویه له دې وجې ده چې یو خو پاکستان د خپلو پالیسیانو د عملي کولو لپاره سخت دریځ وډلو ته ضرورت لري، او بل تحریک انصاف غواړي د مسلم لیگ نون پر ضد په پنجاب کې وی قوي ډلې سره ائتلاف وکړي.
د پاکستان ریاست همیشه سختری زیدلی د کورنی سیاست توازن برابرولو لپاره کارولی دي. د تحریک لبیک خمل هم لدی وجه دي. دا تحریک د ملکی حکومت د واکداري د داوی پر ضد استعماليږي. پراتونکو کې په پنجاب کې د تحریک لبیک او تحریک انصاف ترمن سیاسي ائتلاف ډیر ممکن دي، ځکه چې دا تحریک په دغه صوبه کې د نواز شریف مخ په زیاتیدونکو اثر رسوخ چیلنجولی شي.
تحریک لبیک پاکستان په 2015 کال کې په پنجاب کې د مولانا خادم رضوی لخوا جوړ شوی، او د 2013 کال په ټاکنو کې په دې صوبه کې پنځم لوی ګوند په توګه راڅرګند شو. د دوی سیاست تر ډیره د مذهب سره په تړلو موضوعاتو راڅرخي. دوی په 2013 کال کې د نواز شریف د حکومت په مهال هم درنې کړې وې چې بیا وروسته پرې پوز د مظاهرو د ختمولو لپاره پیسې تقسیم کړي. اوس چې د تحریک انصاف حکومت تحریک لبیک سره لوزنامه وکړه، نو د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا بشیر فاروقی رسنیو ته وویل چې دا د پوز د مشر په برکت ممکن شوه. حکومت د دې تړون تفصیل پټ ساتلی، خو ډان ورسپاڼې او جیو نیوز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې تحریک په ویستلو او همدارس د بندي غړو په خوشی کولو راضي شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود د نومبر په 4 مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت معاهده به نور سخت دریځي مذهبي ډلو ته هم د ورته کارونو کولو جرأت ورکړي.
د پاکستان د جوړېدو یعنی بیخي له شروع ورځې راهیسې حکومتونه په عمومي او دا وسنۍ حکومت په خصوصي ډول د مذهبي ډلو فشار ته ډېر مات دي. هر څه چې دا ډلې غواړي د لویو درنو په کولو سره یې حاصلوي. داسې نه ښکاري چې د مذهبي ډلو دا طریقه به کله بدله شي. دوی د مذهبي احساساتو په کارولو سره حکومت بلیک میلوي. د فوز مشرولي هم په دې لوزنامو کې لاس درلود، او وجه یې شاید دا وه چې بې امنی او ګډوډي رامنځته کېدله. نو فوز د زور پر ځای له سولې زلارې کار واخیست. فوز پر دې مذهبي ډلو اثر رسوخ لري.
د پاکستان فوز تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان سره د شوی معاهده په اړه څه نه دی ویلي. د ډلې هم تر اوسه په دې اړه خاموشي غوره کړې، او د مشال ریډیو غنو ټلیفوني زنګونو ته ځواب و نه وایو.
بشیر ګواښو چې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوی ډلې تحریک لبیک پاکستان په اړه تاسو راپور اوروي. په پاکستان کې شنونکي وایي د حکومت او ناقانونه ګرځول سوی یوې بلې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دوربند په مخ خبرې به څه نتیجه ورنه کړي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت په خوا هم له وسلوالو ډلو سره معاهده کړې وې، خو کامیاب سوی نه دي. ځینې بیا دا نظر هم لري چې د تحریک طالبان پاکستان له هغو ډلو سره خبرې کیږي چې وار له مخې له اسټابلیشمنت سره خبرې کوي. دوی دا څرګندونې لاغه وروسته کړي چې د پاکستان پوځ او طالبان ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې دا خبرې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له ګولای څخه واوري.
د طالبان په سرګرمیو نظر لرونکو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوا رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال اډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښودله، او په کابل کې د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مشال رادیو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودوی سره رابطه وکړه، خو د هغوی لخوا جواب میلاو نشو. په اسلام آباد کې شنونکي زید حسین د نومبر په 4 مشال اډیو ته ویل چې په حکومت کې ځینې خلک غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي، خو د خبرو گنجائش پاتې نه دی.
ټي ټي پی
بیا د فعالیتو کوشش کوي. له تیرو
څو میاشتو راهسه تر هغه بریدونو کې زیاتواله راغلې ده. پر روان کال کې وګورئ چې له 200 زیات امنیتی سرتیری وجل شوې دي. زما په فکر په موجوده حالاتو کې به ټي ټي پی خبرې ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې په خوا هم حکومت له وسلوالو ډل سره مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وی ورکړي، بلکې د هر یو مذاکرات وروسته هغه ډله نور هم پیاوړې شوې. یو خبر راغلی وو چې وسلوالې ډلې دوه ګروپونو اوربند اعلان کړي، خو هغه ګل بهادر ډله ده. دا هغه ډله ده چې په اړه یې دا ویل کېږي چې اسټابلیشمنت سره اړیکې لري، نو دا د وخت ضایع ده.
مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی اور میں خیال کوئی وقت کا ضائع ہوگا.
د سرچینو په وینا د مذاکرات لومړی مقصد اوربند دی، چې ورسره سم با وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي، او د هغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې به د طالبانو په وړاندې خپلې کارواني دروي. دا خبرې په داسې محل کې چې تریک طالبان پاکستان د اگست په نمایي کې پر افغانستان د تاغوان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر فوج او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د نومبر په 14مه مشال لوتوي ویل چې له طالبانو سره حکومتي خبرې بې بنیاد دي.
خبر کړی وی چې پته خلکو ته لګی دا نو دلته کې زموږ صوبه سرحد کې خاص کر د دې خلاف کافی ریاکشن د عمل راغی، نو حکومت د ځای خبرې نه اوس رسو شوی. او زما په خیال داسې خبرې نه کامیابیږي نه مخکې کامیابی شوي دي، او دا یو پروپیګنډې په تور باندې اوس حکومت خلاف استعمالیږي.
دا پاکستان فوج د 2014 کال په نیمای کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل، چې ورسره سم طالبان له هغه سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شو، او فوج هم په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا د بریا دعوی وکړي. خو له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي، او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې وي ورسره بیا یو ځای شوې دي. پخوانی سفارتکار او د دفاعي چارو پوه ایاز وزیر د نومبر په 14مه مشال لوتی ویل چې حکومت له وسلوالو سره مذاکراتو څخه سرغړونه کړي. د زیات کړه
نه مې مړه دا تر دې پام را وګرځوم په ساوت وزیرستان کې د نیک محمد سره په شکای کې شوی و. هغه غلطی د حکومت دا و چې د خپل سیټ اف پاور نه ورغه په مدرسه کې وسره اګریمنت وکړ. دې ټول لایک کمپلیټ سرندر په هغه باندې عمل وکاو نشه چې دا هغه پاسداري و نشو. نو زمم خبر چې د دوی په باندې اګریمنت راشي نو شیرا مشکل پروسس ته او بیا دا هغه اګریمنت سره سوال هم غواړي تصداخو نظر په قبایلي سیمه کې یا پښتنو په سیمه کې. خو مونږ په تاسو په طرف ورته وایو چې فلانی له ژبه وکړه. ما اندازه دا ده چې د طالب ټي ټي پي سره معاهده تر هغې نشي کامیابه کېدی څو پورې چې په افغانستان کې امن نه راغی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټي آر ټي سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور پولیس ځای خلک او انظامی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې شروع شوی یوازنی زونګ موبایل انټرنیټ 4G ټاور وسلوالو نن په بمونو سره الوزولې دي. د په داسې حال کې د چپسې مکیلا هم د انټرنیټ سہولت نسته. ځای خلک وایي چې د نوو بنیادی سہولتونو څخه لری ساتل کیږي. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
د سیمې د پولیسو مشر حقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چمیر علی حیدر خیل سیمه کې د زونګ نتورک یو وزنستان نامعلومه وسلوالو په بمونو سره الوزولې تبا کړې. پولیس پلاټنې کړې او د کمپنۍ لاړخه ریپورت پس به مقدمه درج شي. 2019 کال نه شمالي وزیرستان زنا سیمو ته موبایل نتورک غزول شوی چې انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته. خو دوه ورځې وړاندې میر علی کې لګول شوی زونګ ټاور د موبایل سره سره انټرنیټ 4G هم شروع شوی وو چې نن یې ټاور بیا په بارو دوال وزول شو. د میر علی اوسیدون کې شپړسم ټولګي زده کوونکی عادل داوړ وایي چې په لومړي ځل ورته موبایل انټرنیټ سہولت ترلاسه شوی وو چنن بیا تر محروم شول
د پاکستان په تاریخ شوال ور وچه په شمالي وزیرستان شمشتا موبایل نت ورک کولاو شو بیا د سیورز مخشه خود از زون مټه چولاګه د 3G 4G یا سره کولاو وا خو افسوس خبره ده چې هر چیرته د وزیرستان د ترکی موکارو غلیه دو چې کیمدو اغه د یو سوچ سمجه منسوبې لون دی کیمدو د میرنا له سنه خوستلې شوې دو دا یو وشتمه پیړې دو چې سټوډنټونه ته د 10000 رات ته د کاروباري خلک ته ضرورت ته کیم نه میږي وزیرستان خو اکثر خلکو می سپر شوی تو هغه ته ډېر تکلیف ورا سولو خو نن د وزیرستان د پوره دغه 13 ورځې دوی د میشتنګه میشته ترکه نه محروم اوسېږي او د ریاست نه میش د مطالبه وي چې د خلکو خلاف تقروی وګو
د میر علي یو بلوسیدون کې اسمت شاوای چې دا نوی بنیادی سہولتونو څخه محروم کولی شي
مخشه په میش باندې داس وختي نه تیر دي چې مخشه وچا په ټیپری کارت باندې لمنوراږي دا هغه پرې کوله وي چې دا پی بیا نشي ویندا بیا یو دور روغلو چې پاشه وی ټي وی ګون متدل نه نه بعد بیا یو دور روغلو چې موبایل نه په ټچ موبایل په باندې او هغه خلک را متول پزیرا خونن داس دور روغلو چې هغه ټول خلک په دې پښیمانه دي او دا غشای ایس نشي ډیفند کوي چې میش ویل داس کړل سبوت بیا یو داس واخر روند چې دا سیک چې دا تاورې سيزي بل اورد ودا معلومات وي دا خبره وي دې ډیفند کوي نشي دا چې کیما پېښه شوې دو یقیني چې ډیره د افغان خبره دو و دې قبایل د ترکی د لیار نارنیول دي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نومبر 2013 کال کې شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه د موبایل او انټرنیټ 3G 4G شروع کول اعلان کړی وو چې پس د غلطه په ځنا سیمو کې یوازې موبایل نت ورک شروع شو
میرے دوست نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ موبایل فون نہیں کام کر رہا انشاءاللہ آپ کا موبایل فون کام کرے گا
شمالی وزیرستان کے لا ہم انٹرنیٹ 3G 4G سہولت نشتا چی پی ٹی سی ایل لینڈ لائن نہ مخصوص شاریو پورے محدود دے خود واور زیوڑان دے زونگ نیٹ ورک پلومڑی زل انٹرنیٹ ہم شروع شوے وو چینن یہ ٹاور وسلا والو پبرو دو بیا وال وزا والو دسی میں خلق حکومت نہ غوخت نہ کڑی چ موبائل او انٹرنیٹ 3G 4G سہولت ورکڑی او دا ٹاورو یستنو تحفظ یقینی کڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
له شمالي وزیرستان نزو د خیبر پر لور د خیبر صحت محکمه وایي د ټول هیواد په شمول په خیبر ضلع کې هم د شر یو د تورت ناروغي روبیلا د مخنیوي لپاره د نومبر 15 می کمپاین پلوي چې د نومبر تر 8 می پورې به دوام ولري د روغتیا کارکونکو به هر سکول او کلی تورزی او د 9 میاشت څخه تر 15 کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته به د ناروغي څخه د ژغورین لپاره واکسین لګوي د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي شر ناروغي ډیر ماشومان متاثر کړي او په کار ده چې د ناروغي په شمول یو شمیر نو ناروغي د مخنیوي لپاره رمګامونه پورته کړسي نور حال فرهاد شنواری راکوي
د صحت محکمه وای په خیبر ضلع کې بعد نومبر 15 نیټه نه د شری او روبیل ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20 نیټه پورې به دوام لري د نه میاشتو مرنا تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولې شي او د دغه ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 400,000 او 900,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټول خلکو ته خاص کو چې بده کې مو سره مرسته وکي او دا مهم په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باڑا په ټول خیبر کې و ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دی هغه ته زمونږ ټیمونه ځام رسوي کې هغه په سکول کې دی کا هغه په کورونو کې دی ان شاء الله تعالی
د خیبر ضلع وګړې جاوید پردای وای په قبایلی ضلع کې د شر لوج ډیر ماشومان متاثر شوي او په کار ده د شر په شمول حکومت د سیوش مر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي
چې آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارون نه ډیر ماشومان چې کم دی وخت په وخت باندې ځای کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو مینتای شي که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلی سیما کې او بیا خاص کر باڑا او پتیرا باندې لشمینیا بیماری ډیر زیات عام شوی دی نہ پکار دی چې گورنمنٹ حکومت چې کم دای د لشمینیا په برا کې چې کم دای یو پروگرام جوړ کی چې دغه پورا د ویکسین او د غستنې چې کم دای په هر ایوا لوکا کې او په هر یو ځای کې چې کم دای کولی سر اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخت تبا، ټوخی، خراب مری او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بې ارامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي، خو تب په کې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغي ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. ګلیاز به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وفاقي حکومت او وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو درې کاله پوره شوي، خو مسلې پر ځای پاتې دي او د دې حل کولو لپاره یې له قبایلي ولس او سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړې کمیټې مشر نور الحق قادری پرون مشال رادیو ته د یادې کمیټې د غونډې وروسته کړې ده. خو د کمیټې یو غړي جمعیت العلماء اسلامي ډلې قومي اسمبلی استاد مفتي عبدالشکور پرون مشال رادیو ته وویل چې پر حکومتي کمیټې تباد نه لري او نه حکومت د قبایلي علاقو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده دي. د پاکستان کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد د ناقانونه طریقې له بحث سره د کړې روزنامې په اړه ویلي چې د دواړو خواوو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرو ختمولو لپاره حکومت د اماده د اکتوبر 1 کړې او ډېر تفصیل یې رسنیو ته نه دی ورکړی. شیخ رشید پرون اسلام آباد خبرونه کوي چې د دې ډلې د مشر صاد حسین رضوی سره په ملاقات کې د هغه د فرانسوي سفیر د ویستنی په اړه تاکید کاوه. د پاکستان حکومت نن د تیلو په بیو کې سباندې 8 روپو اضافه کړې ده. د پاکستان د فایننس ډیویژن د شپې یو نیو وجه دا اعلامیه خبره کړې ده. په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 3 په ولس په ټلویزیون وینا کې ویلي وو چې د کرونا وړ جهنمی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې او د پېټرول په قیمتونو کې به اضافه کوي. د دې په غبرګون کې نن پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم په پېښور کې احتجاجی مظاهره هم کوي. د خبر پختوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي دي چې د پېښور های کورټ د امر په رڼا کې به بلدتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کې او د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول نیټه یې تر نومبر 10 پورې غځولې ده. دا خبره د الیکشن کمیشن وایند سوید احمد پرون مشال رادیو ته کړې ده. او فرانس وایي چې د اټومي مسلې په اړه د ایران د مرستې نه قبول الامله د خپلو شریکانو سره د دغه هېواد پر ضد ډیپلوماټیک اقدام کولی شي. فرانس دا خبره په داسې حال کې چې دواړو خواوو ویلي چې د دې میاشتې په وروستیو کې به په دې اړه خبرې بیا پیل شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوري دی چې ګلیا ځوان دی کوي. اوس زو د کراچی پر لور. په کراچی پونتون کې پرون د افغانستان پر حالات یو سیمینار شوی دی. دغه د ستریټ د نړیوالو چارو کارپوهانو وینا وکړه. په هغه کې امریکایي سکالر مايكل کوګلمن، د پاکستان په خواني سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچی پونتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود راکی په ګډون نور پوهان هم ګډون کړیو. د پون په خبر د افغانستان روان حالات لامل د سیم په یوادونو کې نامنی زیاته سوی دی او باید د دې مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړل سي. په دې اړه نور حال په کراچي کې د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي چې دغه سیمینار ته ورغلی وو.
د سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستان د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوه. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده. او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خ اثرات ندی. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند لپاره اسانتیاوی نشواله او نامنی ورځ پر ورځ زیاتیږي چې خای چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مايكل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو لګواغ سره مخ دی. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچی پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې له بده مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو په راتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې به وي او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي. سیمینار ته د کراچی پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدی نشي. او تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچی پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. رستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
از موږ غل مشال رادیو خوري اوس زو خوسته دا افغانستان د یو شمیر نور سیمو په شان په خوست کې د کتابونو پیر او پلور کم سوی دی. د کتاب پلورنځي مسولین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او شوونځیو پر لپسې رخصتي او پراتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بلور ته طالب چارواکی وایي کتاب لوستنه ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچ د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل راکوي.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته. په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت یې نشته، په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زمینه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي، په ډېره کمه پیسې دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو یې ډېره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده، اوس په خپله سرمایه پښیمان وي. علت یې دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله، عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات، نو پوهنتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي یا څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
کدی خپل زون د تویم ز تقریبا 12 ديار لس سفر لس زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس ز دوه کتابونه من مطالعه کوم، زکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکی د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، چې دلته د ځوانانو لپاره کېدو چې هغوی استفاده ترې وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په اسلام آباد د پاکستان د ټاکنو کمیشن پرون په یو خبر سره اعلان کوي ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به پر سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې کاندیدان کولای شي چې ریټرنینګ افسران ته د نامزدګۍ کاغذونو په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي او د خپل ګوند لخوا جاري شوی ټیکټ هم په خپل کاغذونو سره جمع کړي. دا تر هغه وروسته چې د پېښور های کورټ هم په سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان کړی و. غلام غوث د پېښور نور تفصیل راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د پېښور های کورټ د امر پر وړاندې کې د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپل دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پوري غځولې دي.
دا خو په سیاسي بنیادونو باندې د های کورټ د فیصلې پر وړاندې کې دي، او امیدوارانو ته پاتو ته بعد غوړ کړی شوی دی چې تاسو خپل ټیکټونه ورکی خپل امیدواران په میدان کې غوښتي خواهش لري چې د الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ ډے خو نه بدل شوی، خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ نه بدل شوی دی. نور داسې او هغه د اتم په ځای باندې 10 تاریخ پورې توسي شوی دی.
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف بیلابیل ګوندونو د پېښور های کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی، او د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت د نور د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي، هغه د الیکشن نه تښته کول غواړي. خو الیکشن کمیشن هم ورته لارې بندې کړې دي، او دې سره سره د های کورټ ججمنټ هم ورته لارې بندې کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ دې وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت، او په پارټي بیس باندې چې زموږ کوم موقف و چې د ویلج کونسل دا الیکشن اوشي، دې سره به سیاسي جماعتونه مضبوط شي، جمهوریت به مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملې 4 کسیزه کمیټې د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات، خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د های کورټ پیسلا په سپریم کورټ کې چیلنج کولای شي. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتني په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د سلور کسیزي کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه پیسلا نه ده کړی، او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی پیسله کوي. ټاکل شوی ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په نولسمه نیټه بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زمږغله مشال رادیو خاوري په اسلام آباد کې پاتې کیږي. د پاکستان د سنټ د قانون او انصاف کمیټې هغه قانوني مسوده رد کړي چې په کده دې هیواد په آئین کې د شذ میراث د بنیادی حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوی و. د په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د شذ د حقونو فعالین وای چې شذ ته له قانون سره سم په میراث کې برخه نه ورکول کیږي. د کمیټې په غونډه کې قانوني مسوده په اکثریت سره رد شو او غړو یې ټینګار وکړ چې باید د میراث په اړه وار لمخه شته قانون باندې عمل وسی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ راکوي.
د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې غونډه د نومبر پر درېمه نیټه د سینیټر سید علي ظفر په مشرۍ کې وسوه. د سینټ پر ویب سایټ خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټری سادیه عباسی لخوا د ښځو د میراث قانوني مسوده وړاندې شوه. په دې کې هغه غوښتنه کړې چې په قانون سازی کولو سره دی په عین کې څلورویشت ای ماده شامل کړل شي چې لمخې د ښځو میراث بنیادی حق ومنل شي. سادیه عباسی وویل چې اسلام ښځو او سړیو ته د وراثت حق ورکړی، خو د دې په وینا ښځې تل په تیر بیا په جایداد کې له حقه محرومه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې باید د ښځو په میراث کې برخه ورکول په آئین کې بنیادی حق وګرځول سي. نو بیا به هم په دې اساس ښځې کولای سي چې د حق نه ترلاسه کېدو په صورت کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي. خو د بحث پر وخت د پاکستان د ریلوي وزیر سینیټر اعظم سواتی د مسوده رد کړه او ویل چې د پاکستان په آئین کې ښځو ته وار لمخه په وراثت کې د برخې ورکولو قانوني حق ورکل شوی دی. نو د په وینا د دې د بنیادی حق ګرځولو هیڅ ضرورت نشته. د پیپلز پارټي سینیټر او قانون پو فاروق اچ نایک هم د اعظم سواتی ملاتړ وکړ او ویل چې باید پرستا قانون سم عمل وشي. خو د پیپلز پارټي بل سینیټر نواز کوکر بیا د قانوني مسودې پاک ویل چې باید د اساسي حق ومنل شي چې ورسره به ریاست د ښځو د وراثت د حق په لړ کې نور هم شمنتیا وشي. د سینټ د اعلامیې لمخې له دې وروسته د قانوني مسودې په اړه رائے اچونه وسوه چې اکثریت رد کړه. سینیټر کامران مرتضی هم د دې کمیټې غړی دی خو په غونډه کې نه و. نوموړی د نومبر پر څلورمه نیټه مشالې ډول چې که څه هم دی په غونډه کې نه و، خو د قانوني مسودې د ردولو ملاتړ کوي.
دیکھیے، یہ لیگل رائٹ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اس کو بلکہ رادر پروٹیکٹ کیا گیا ہے.
دا یو قانوني حق دی او چاله دین کار نه دی کړی، بلکې دا خوندي کړی دی. بنیادی حق هغه څه وی چې هر څور باندې ولاړ دی، لکه له ټول سره به د قانون لمخې یو رنګ برخورد کیږي او یادا چې د قانون په نظر کې ټول یو شان دي. خو وراثت د ښځو او سړیو قانوني حق دی. که فرض کړئ دا اساسي حق ګرځول کیږي، نو سبب بیا سړیان وایي چې زموږ دا حق اساسي وګرځوي. په دې کې ماته قانون کم او د ښځو په نوم سیاست زیات ښکاري. که څنګه موجود نه وم، خو دای په حق رد کړی دی.
اس لیے جن دو کې مې موجود نه دا، مګر اس کو رائټلی ریجیکٹ کیا ہے.
سایما منیر د شوزو د حکومت لپاره کارکونکي غیر حکومتي اداري عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه مشره ده. دا وایي چې د پرله پسې قانون سازی پر ځای باید پرستا قانون عمل وسی.
چې سو پر د وراثت حقوق خبره ده، وګوره دا خو زموږ قانون کې مشته او بیا د دې لپاره خو زیات تر د مذهب سهارا اخلي، مذهب کې موجود دی. نو یو شی کوشته نو دغه پراپر امپلیمنټیشن د لپاره یا دغه خب پاغه عمل درآمد د لپاره خو کار کول پکار دي. خو قانون د پاسه قانون راوړل زمام دا خیال دی چې دا صحیح اپروچ نه.
سینیټر سادیه عباسی شوزو ته په میراث کې د حق ورکولو قانوني مسوده د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ته په داسې حال کې وړاندې کړي چې په پاکستان کې د شوزو د حقوقو فعالین په وار وار دا خبره کوي چې په دې هواد کې د قانون د شتون سربېره هم زیاتره شزي په جایداد کې لخپل مذهبي او قانوني حق محروم ساتل سوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو د بلوچستان پر لور. د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د مادنیاتو په حق له د مشال ریډیو د خبرونو په دې ځانګړې لړۍ کې دا وار په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانون په حق له تفصیل درکو چې په کې وابوري د دغه سبي په کوم سیمو کې کوم مادنیات سته او دلته د مادنیاتو د استول لپاره د قوانینو د ټیکدارانو او مزدورانو په حال مهم خبرو دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړ کړی ده. نو راځي چې ورته ورسو.
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مدرته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو او قانونو په اړه معلومات درکړي وو. دا ور پکې په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانونو په حقله تفصیل اوري. په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي، خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده. په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مادنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړی پام وکړو. د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان پوهنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د سانګې مشر هم پاتې شوی، په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مادنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي.
چاغي داسې علاقه ده چې په دې کې کاپر، سونا، سپینزر، اوسپنه او کرومایټ ټول په چاغي کې موجود دي. د دې علاوه په چاغي کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډېر مشهور دی، اونکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دی. بیا چې د دې علاقې سره مستنباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایټ او څه جیم سټونز هم موجود دی. کویله چې ده هغه بیا په زیات مقدار کې په چمالانګ، هرنایی، شارک، مچ په دغه علاقو کې د کویلې ذخایر موجود دی. او په لورلای کې ماربل هم موجود دی، په ژوب کې هم کرومایټ او مختلف قسم یعنی وسپنه دا شیان په مختلفو علاقو کې ډیپازټس موجود دی. او ماړی ګیس دی دلته زرغونه کې پیدا ذخایر پیدا شوي دي او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی. نور هنو د سوی ګیس دی، سوی ګیس پیرکو په دا علاقو کې
پروفیسر دین محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان د زیاتره مادنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلي یا سیاسي ستونزو له وجې قانونه بند پراته دي.
په دې کې ځینو باقاعده ماینینګ روان دي، ځینې مثلا کویله چې د 100 کال څخه زیات کیږي چې د ماینینګ شته دي. او دغه ډول په سندک پروجیکټ کې دننه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مایده د هغه کاپر او ګولډ او د سپینزر چې دی دا راباسي د تیرو شلو کالو څخه. ریکودیک یو داسې امپورټنټ پروجیکټ دی چې بینال اقوامي امنیت یې واخیستی او بیا د سیاست نظر شلو تر اوسه پورې هلته بقاعده ماینینګ نه دی شروع مګر اکسپلوریشن شوی دی.
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې ده، خو د کویلې لویه ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده.
دا کویله چې دا کویله تقریبا زیاتره په پښتني علاقو کې ده، چې هغه کې شارا، غهرنای، چمالنګ دغه علاقې چې ده ټول سنجاوي دا ټول علاقې ده کویلې غدي دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانې یا جیم سټونز استون لري او کسنګ او په کوم سیمو کې امکانات دي، پروفیسر دین محمد کاکړ په دې حق له وویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سټون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی په بلوچستان کې. ضرور شته د پورا بیلټ چې د کرومایټ خاطر خانوزی سے تر جوب پوری دغا علاقو کی جیم سٹون امکانات دیر دی اور دلتا ایون دا زیارت سر پسان کی دلتا یہ وقت کی ڈائمنڈ ریپورٹ سوائے وچے ڈائمنڈ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیاتو ایستلو ځنې لوی منصوبې د پاکستان د حکومت تر څنګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایي ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
د مادنیاتو ایستلو لپاره زموږ دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څانګه لایسنس ورکوي او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو ایستلو اجازه نه لري.
د دې طریقې کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازه بل کوم ټیکدار مرته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګا دی. زموږ اولنی ترجیح دا وي چې د مځکې مالک په خپل کان کار وکړي. خو د مادنیاتو پرستلو هم ډیر لګښت راځي. نو که د مځکې مالک مالی وسایل نه لري او لبل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ور کوي نو موږ هغه تان ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهی او سخت شرایط نه وو، خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نو موږ د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوي
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کولی ایستلو لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي. خو دلته د کولی پخوانی قانون درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي. نو په دې کې بیا لسره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي. خو د ځینو مادنیاتو په قانون کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانون کې حکومت هڅه کوي چې په جدیدو ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګي چیف انسپکټر عبدالغنی وای په دې صوبا کې د کویلې تقریبا 300 قانون دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کویلې زیاتره قانونه په پښتون مېشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کویلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیان اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شارا کې کوم زمون کاروبار شته هغه په ضلع نایک کراځي او دلته دا کوټه ضلع کې هم زمون کاروبار شته دا مارواڑ او دغه وته وې سنجدي دا علاقې نمونه دي. وې کمپنیانې دا لټمنټ دا وې د مو سټه کدارار او دا لټمنټونه ډېر په خوا شو دي. تقریبا کله دا درته وایم چې د 1950 او 45 او 45 او دغه وختونه دا لټمنټونه شو دي. دا لټمنټ چې دا لوکل سړی ته کیږي دا سرکاري او شپته بهر سړی نشي کولای.
ظاهر شاه یوسف زوی د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري. بلخوا په پاکستان کې د مادنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیه مرکزی جنرال سیکرټر لالا سلطان وای چې وی خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکداران هم اکثر د حادثو ښکار شوی مزدورانو ته قانوني مالی مرستې نه ورکوي.
هغه مړی پټي هغه زخمیان د موږ پټي هغه وایي چې فیډریشن په نوټیس کې دا مراولي او فیډریشن پر دې باندې باقاعده درې څلور قسمه احتجاج کی ریلی دا او پر دې باندې ورسره دا اخباری بیانات دي او ورسره دا چې میډیا ټنډي مختلف احتجاج کی او په کال کې یو ورځ جوړي چې د دې او
اسس د قانون پابندي دی وي. خو په بلوچستان کې د کویلې ټیکدار ظاهر شاه یوسف زید د تارسور تر ډیره حدا ناسم بولی او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او کبیا هم کوم مزدور د حادثه ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 200 روپۍ ورکوي. نو موږ زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
سرکار چې دا غنه زمون هغه د طرف نه خوبون پاره غي. سرکار زمون نه سیل ټیکس واخلي، سرکار زمون نه ریل ټی واخلي، سرکار د مثال د یو یو شیشې نه اخلي، د لیبر ویلفیر هم اخلي. خو کچا تاسو کله رالی یا تاسو رپچی او د علاقو ته وګورئ نه د اوبو صدا غشته دا خپل مدد اپ من چا سټه کوټو کو روډونه جو کړ دي د اوبو دا کو مطلب چې څومره زمون وسی او څومره زمون اپروچ او څومره زمون غره. سرکار د طرف نه سرکار خپل روپي خالي وړي هغه ته سړی کنه ولدي او چینونه لګولدي انستم نشتل او کبه وتا دا وای چې جتا سودا لغره نو بس هغه مشر صاحب نشته او کشر صاحب نشته د ګرځو.
خو په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګي چیف انسپکټر عبدالغنی وای د مادنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي. نو موړه همدارز وای چې د دوی اداره اخستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر خیګړې لپاره لګوي.
هم لوګ جمع کړتل ته لیبر کې لیے
مرچ کوم پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربيت لګو. مرچ هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي. د دې لپاره موږ د بیلابیل ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر شګړې کې زموږ سره همکاري کوي.
عبد الغنی زیاتوی چې حکومت د حادثې ښکار شوی مزدور کورنۍ ته 15 لک روپۍ ورکوي او کومې کورنۍ د حکومت او یا ټیکدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولای شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی موبجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی موبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجره
په درېنی موبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو